سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجیدی او سه همزه ماته سه همزه د ریډي تغواکی است مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د مسکو فارمټ پر خوالو پرون شنبه د خپلې شپږمې غونډې د پای په اعلانبیا کې پر طالبان غاړه کړه چې خپل واکمنی متعدل او پرغه کړي او د جنونو خو په شمول د ټول افغانانو حقونه رعایت کړي دویم در اصل طالبان غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نشي او په نوري ودونه کې ډیر افغان کډوال بیرته خپل وطن ته نسی د مسکو فارمټ غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغیزستان د استازو په ګډون پرانیستل شو. په فاریاب ولایت کې په دوه ټرافیکي پیښو کې درې تنه مړه او ویشنو ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خان قروغ سیمه کې له سړک څخه د یو فلان کوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شلو ټپیان شوي دي. په بله پیښه کې د البار ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو فلان کوچ موټر چپه شوی چې په نتیجه کې ماشوم مړ او تنه نور ټپیان شوي دي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجه و نن سهار 2 بجې او سلیج قخې د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 1.5 کیلومتره کې تر ځمکې 211 کیلومتره لاندې خودلې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د هندوکش د غرونو په لړ کې ډېرې زلزلې کېږي او په اکثر مواردو کې چې شدید نه وي او مرکز یې ډېر ژور وي خلک نه احساسوي. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګو. د پاکستان حکومت د بندیز یوازې 3 ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوی جرګه دایره شي لګولې ده. د غورځنګ په خبر پښتون خو بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو بې درکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 12مه نیټه د وستر جرګې تابع کړې ده. د پاکستان کورنۍ چارو وزارت په یوه حکم کې ویلي چې دغه هیواد مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولې او امنیت ته زیان رسوي. په کوم کې وړاندې ویل شوی چې د همدې دلیل له مخې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس پر پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولی دی. د قانون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو غړي له وینا او غونډو باندې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی دا وکړه چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی د لاریون کوکو په منځ کې د خبر پښتونخوا یولس پولیس او 1000 افغان اتبان ول شوې دي. نقوی پرون په یو خبري غونډه کې همدارس ویل چې د عملیاتو په ترڅ کې ټول ټال 1500 پاکستاني کسان نیول شوي دي چې په هغه کې د خبر پښتونخوا یولس پولیس شامل دي چې دا کې په اعتراضونو کې ښکیل وو. د په وینا د لاریون والو لوري د دزو لامل د پنجاب 15 پولیس او د اسلام آباد 10 پولیس ټپې شوې چې دی والله زګ ده. نه قوی زته کړی کتم په بزینو سیمو کې خلک ټپېږي خو څوک وشر شوی نه دی. پاکستانی چارواکو پرون ویل چې د وسلوال مخالفانو په بریدونو کې د دوی لکتر لکش پاړس فوجیان وزل سیوی دي. د پاکستان رسنیو راپور لبخې د دغې وات امنیتي چارواکي وایي چې د خبر پښتونخوا په کورمه سیمه کې د وسلوالو په یوه برید کې و فوجیان وژل شوي او د نور ټپیان شوي دي. د بیروت په جنوب په لمنه کې پر زیایا سیمه د اسرائیلو هوایي بریدونه تېره شپه سهار تر سهار پورې دوام درلود او خبري اژانسونو راپور ورکړی چې په بیروت کې د زورورو چاودنو لواړه غږونه هم اورېدل شوي دي. د راپور له مخې په یوه پراخ اور د بیروت د جنوب آسمان روخانه کړ او د یکشنبه په ورځ هوا ته لوګی پورته کړ. د لبنان ملي خبري ایجنسی ویلي چې د بیروت په جنوب کې د زبلات تر کنټرول لاندې سیمه باندې د شوي بریدونه شوي دي. او په برلین او لندن کې د اسرائیلو پلوی فعالان پر اسرائیلو د حماس د بریدونو د کلیزي په مناسبت سړکونو ته راوتل. د اسرائیلو پلویانو د شنبه په ورځ په برلین کې د یو ځوان سره د دښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې د اسرائیلو د هدفونو د ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو.com کې ورته لشي. افغان خزو ته د پناور کول بهیر لار کلی سره مخ شوی خو افغان خزي د دوی غوښتري
دا ډیر ښه کار ده. خو افغانستان کې یوه جلی نه ده، دوه انجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړی ده.
د ژمی پر رسیدو سره د سیلابونو ګواښ ریښه خو د سیلاب پر راتلو سره څه باید وکړو؟
کله چې موږ ته د سیلاب حق له وړاندوینه کېږي، موږ باید هغه ځای زر تر زره پرېږدو.
هلمند کې کوچیان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. آزادۍ سره اوسئ.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یوه مهمه پریکړه بللې ویلي دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. پورته وخت کې بیا یو شمېر افغان انجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید د افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت داخي چې افغان میرمنې په دلیل توګه ځورول کیږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کیږي، په اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میري نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندوی ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4 نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمېنې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسیدونکو چې نوې غوښتنې نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هېوادونه څومره وکولی شي چې نجونې بهر ته ولیږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې نجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق نجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هېواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یو نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبان حکومت په 2021 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتګ او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان نه وکړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولی دی. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو، بې درکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11 نیټه د وستر جرګې تابع کړې وه. پر همدې موضوع سره له اسلام آباده د مشال راډیو برخې همکار راشد خټک وصل شوی دی. سلامونه خټک سره، په خیر راغلی. بحث بل دي پیل کړو چې د پښتون ژغورنه غورځنګ پر فعالیتونو بندیز د څه لپاره دی؟
مننه. دولت چې کوم امرنامه جاری کړی ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی. د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغه امنیت ته خطر دی او ستونزې جوړی ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګېدلې ده، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی ورته ترګرۍ ضد، د دوی په پښتون غورنه غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغه ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې داسې تور لګول کی چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغه سه بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنه غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلماني فعالیتونه کوي. یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي. نو په دې داسې ډیر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پارلماني ګوندونه چې وي د هغوی رجستریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، بانکي اکاونټونه وي، په بینک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنه غورځنګ خو داسې څه نه لري. دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي، پخوا هم لګېدلی دي. دا د 1980 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی و، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی و، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی و. هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلماني سیاست هم کولو. یعنی پارلماني سیاست خو ګران دی چې هغه
اوس خټک څه دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري، لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودله چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو غږېدلې، څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایه غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته. د دوی خو یو سوله ییزه مبارزه ده چې ته خلک راغونډ کړي، هغوی ته وینا وکړي، یو لاریون وکړي او یا جرګه وکړي. لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت ته جرګې یارولې دی، چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 11 اکتوبر راغوښتې ده. د پښتون قام، د پښتون ځمکې، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا پریکړه داسې په بیړه کې کړې ده.
بله مسله دلته، آیا دغه بندي سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له خپلو فعالیتونو منه کړلی شي؟ ځکه تر دې وار مغوی ته ډېر زیات خنډونه رامنځته سوي دي چې هغوی له دغه فعالیتونو دې راوګرځي، د پښتنو د حقوقو او د دوی د حق ورکولو په برخه کې دوی دې راوګرځي. دغه ډول بندیزونه پر هغوی اغېز کولی شي؟
دا خو داسې یوه خبره ده چې یو صرف رسمي خبره ده، په کاغذ باندې ولیکل شول. که دا لیکل شوی نه وه، د تر هغې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم برتخورد کېدو، کمه رویه کېده، هغه داسې وه لکه بندیزونه چې پې لګېدلي وي. دوی کله معاف کړي دي، کله دوی ته وخت ورکړی دی.
دولتي
غبرګون ښي دغه کوي، غندنه به یې کوي، وایي بچ یاره دا غیر جمهوري کار دی، په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړ وي. لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلوالې مبارزې ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
بله مننه، ډېره زیاته مننه ژوندی سي خټک صاحب، خو وخت لري. مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په فارا ولایت کې د وژل شویو ډاکټر کورنۍ وایي د طالبان حکومت باید عملاً د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شنبه په فارا ولایت کې د ناپیژند کسان لخوا په چړو وول شو چې میړه یې وژل شوی خو ښځه یې ټپي ده. په فارا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه پلټنې کوي. نور حال پر راپور کې.
سرال دی چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي. تازه پرون شنبه په فراه ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیژند کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند یې وزل سوی او میرمنې ټپي ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فراه ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونو مروی نفر آمده دوزا و چیزا بخاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن خودشو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغلب پری راغلی و او دا پیسه و تلیفونونو لپاره وحلی دای شهید کړه او مېرمنې ټپی ده. ورور مې وو ویش کلن و او مېرمنې 15 کلنه بوي. له دولته د ټولو همدا غوښتنه ده چې امنیت ټینګ کړي. هر ورځ قتل، غلا، بېوسلي، بېچارګي، بدبختي ده. ټول همدا غواړي چې نور دې څوک ونه وژل شي.
د دغه ډاکټر د مېرمنې ډاکټر عاطفي د کورنۍ یوې غړي شهله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کې ده.
اشما عامله دارست خانم، مدت دو سال قرارم نشد ازدواج کرده.
میرمنی ده تو میاش تو میندواره ده، نور ماشومان نلری. دوی شاو خود و کاله کیگی چه واده کرده و همدهی لمره ماشوم ده. دوی کابول که و کم مختی کیگی چه ده دنده لو پارا فراته تلیلی و.
ده دکتر احمد سلیمان بارکزی کورانه وی ده غی مرای بنان مازدیگر خورو تا وسپاری. حتی موکره پا دیاره پا فرا ولایت که ده طالبانو ده حکومت ده زایی چارواکو جواب لرو. خود ده ده ولایت ده امنیه قماندانه ویان محمد نسیم بدری سم پختنه جواب نکړي. خود ده ولایت ده امنیه قماندانه رسنیز دفتر تیرشپه رسنیو ته پاسته ویلی خبر پانه که یاد پیخه تایید کړي او ویلی دی چې بریدګر له حمله وروسته له سیمې تښتیدلی، خو دوی د پیخې په اړه پلټنې پیل کړي دي. له فرا ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پیښو راپورونه ورکول کیږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پیښو راپورونه ورکړل سوي دي. تازه هغه یې تیره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وزل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قماندانۍ ویان بلال اروزګانی ځایي رسنیو ته استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولې دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وزل سوی او ټپي دواړه ملکي کسان وو او پیښه تر اوسه تر څیړنې لاندې ده.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان به شمیر سیندونو کې د سختو ورختونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. د وزارت په ویلم کې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیندونو د غاړې اوسېدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د خوندي ځایونو ته پناه یوسي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې د ځنګلونو ساتل، د سیلابونو د راتګ په سیمو کې د کورونو نه جوړول او د نوي ځنګلونو کرل هغه څه دي چې په وسیله د سیلابونو له امله د تلفاتو مخه نیول کېدای شي. جزیت راپور کې
په داس حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د سختو ورختونو او سیلابونو سره مخ ته تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې هیواد په بیلابیلو سیندونو کې د سختو ورختونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي چې نن یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه به د سختو ورختونو له امله د هریرود، هلمند، کابل شمال او امو په سیندونو کې د اوبو کچا لوړه شي. خبر پانه کې راغلي د اوبو د کچل وړواله په بادغیس، غور، هرات، دایکندي، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست، پنشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او په بدخشان مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دي. خبر پانه کې د یادو سیمو له هغو اوسیدونکو چې د سیندونو تر غاړې استوګنې غوښتل شوي چې خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره دې هڅې وکړي، خو پوښتنه دا ده چې خلک څنګه کولی شي د ناڅاپي سیلابونو نه ځانونه وژغوري. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ ته د سیلاب په هکله وړاندوینه کېږي موږ باید هغه ځای زر تر زره پرېږدو. دوم دا چې هغه په هغه لارو باندې لاړ سو چې عمومي او ټول ټولنې لاره یې ځان سره یو داسې کڅوړه ولرو چې هغه کې غذا، خواړه، دوا، همداسې نور ضروري شیان چې موږ ته پکارېږي هغه ځان سره ولرو.
دوی دغه راز باید خپلو ګاونډیانو د کلي اوسیدونکو خپلوانو ته خبر ورکړل شي تر څو هغوی هم ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. نوموړی غوښتنه کوي چې د خپلو سیمو نه د وتلو پر مهال باید په کورونو کې د برېښنا، ګازو او اوبو جریان پرې شي تر څو د ناوړه پیښو مخه ونیول شي. نوموړي دا هم ویل چې د سیلاب په جریان او سیلاب وروسته هم ځینو مهمو مسایلو ته باید پام وشي. د سیلابونو له اوبو استفاده نه کول، د روغتیایي مسؤلینو سپارښتنو ته پام، او تر دوهم امر پورې خپلو سیمو ته د بیرته تګ هڅه نه کول هغه مهم مسایل دي چې د سیلاب په جریان او له سیلاب وروسته خلکو ته وړاندیزوي. د کرنې او چاپیریال ساتنې د برخې یو بل متخصص سرحدي ځواک بیا ازادي راډیو ته وویل
هغه سیمې چې هغه ځنګلونه ونې نه لري خلک د کوشش وکړي چې هغلته ځنګلونه، مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي، ځکه ځنګلونه چې دي دا د سیلابونو د خطراتو په راکمېدو کې ډېر زیات اغېزمن رول لري. دویمه خبره دا ده چې هغه خلک چې معمولا د خوړونو او د داسې ځایونو په غاړو یې کورونه جوړ کړي وي چې معمولا هلته د سیلاب د راتلو خطر موجود وي. په بارانی حالاتو کې د هغه خلک کوشش وکړي چې د دغسې ځایونو نه خپل ځانونه خوندي او امن سیمو ته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې هم تیره ورځ د افغانستان په شپږویشت ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، تیزو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي وو چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. همدا تېره اونۍ د ننګرهار او کونړ ځینې سیمې سختو سیلابونو وځپلې چې له امله یې خلکو ته ګڼ مالي زیانونه ورسېدل. د دغو سیلابونو له امله څلور تنه مړه شوي او تر دېرشو
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیلو د حملې احتمال ورکول کېږي، د ایران د تیلو وزیر د خپل هېواد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لار او د هغه کارکونکو سره ولیدل. اکسیوس خبر ایجنسی د اسرائیلو چارواکو له قوله ویلي چې په دغه هیواد باندې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیلو په انتخابات کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیه خانې شامل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې له اسمت څرګندور.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پرستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي بریټ پاړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور لمخې پاک نژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړي. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یوه وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د درویشت میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر لس میلیون بیرل ډیر اومه تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني د ایران د تیلو اصلي پیرودونکي دی. د شنونکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي، خو سره له دې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي. کتونکي وایي چې د اوپک غړي او همداراز روسیه د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپک احصایې شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په هلمند کې کوچیان وایي چې لبیلابیل ستونزې سره مخ دي. دغه ولایت کوچیان وایي د څړځایونو، روغتي خدماتو او پاکو بو نشټوالي هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. یاد کوچیان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ورته پاملرنه دي زیاته کړي او د دوی شته ستونزو ته رسیدګي وکړي. نور حال په دې راپور کې.
دا یو دیرش کلن راز محمد دی چې د خپلو څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نوموړی وایي اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځایي خلکو د لمریزې هندارو په مرسته آبادی کړي دي.
مالو څرځایونه چې دي تاسې وګورئ اوس خو د پخوا وخت نه ده. پخوا دښتونه وو، برمې نه وې، کاریزونه وو، مالو ځایونه ډېر وو. اوس په ټول هلمند کې د یو سړی ما ته داسې را وښیي چې هلته موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کړو یا راشین شي یا موږ زړه ورته ښه کړو. یو پنځه جریبه مځکه به یو ځای تورې یا غم چې وخت ورته پیدا کړي ماتوي.
اووه شپېته کلن شاولي اکا د دغه ولایت یو بل ځایي کوچي دي چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړي وایي ماشومان یې سینه بغل دي، خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
تران څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي، راسره نه پوښتنه کوي. نم دا شش کال کې دا ډاکترانې دلی دي، نه وروره کوچنیان هم ټول سینه بغل دي، پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي. وروره موږ ته نه راځي، نه موږ سره معلومات کوي. دور تیر شي جای وته، دا خواته جای وته تیر شي، دا کوچیان خوګر سره نه رامعلومیږي، نه راښکاریږي. دا مداد سی وروره یو ډاکتران دې راته مات پکی، یو ډاکترانو پوښتنه دې را باندې وکي، ډاکتر دې راشي مشتر دې یو معلومات وکي. دا موږ د کوچنیانو غور ولې نه کیږي؟ موږ غور ولې نه کیږي؟ په دې افغانستان موږ نه یو کڅنګ ده چې دغه سی ورک دې ترې تم دي.
دغه ولایت کوچان دغه راز یتوي چې دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتې. ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکی دی او کوچی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروي د وچکالی لامل لمنځه تللی دی.
موږ مالداری اوس خو داسې نه دي لکه پخوا چې څلور پنځه سوه میږم لرلې، صابن ته پورته کېدلو، بېرته راکښته کېدلو. اوس خو نو څلور پنځه پسونه لرو، په هغو په جنجال اخته یو دی. نور خو نو ژوند و زندګي خو همدا د کږدیو په برابر ته وینې. دا خیمې ولاړې دي، هغه پینی پینی دي، هر ځای سروي سروي دي. په داغو کې خپله شپه ورځ تېروو.
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همغږۍ مدیر مولوي نور محمد د کوچانو ستونزې منی، خوای د هغوی ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي.
د منی په پیلېدو سره د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي د اخیستو توان نه لري. دوی وایي د تیر کال ژمی هم چندان ښه نه دی تیر کړی او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولی د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې ښوونکي واله څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
دا
په داسې حال کې ده چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له اتو تر نه هزارو افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر څوارلس زره افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به را روان ژمی څنګه تېروي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیه سږ کال وړې شوې دي.
ولا سکه لرګي خو ډېر جگ دي، خلک ژوبل دي، جمعی را روان ده، سکه ډېر سخت جمعی ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
آزادي رادیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له ښاروالۍ سره شریک کړي. خو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی آزادي رادیو ته وویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړې خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لورې د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی.
د اومی ورځ خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه سلامونه.